السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. یو شمیر امریکایي سناتوران پر طالبانو بندیز غواړي، خو طالبان بیا د ناوړه پایلو خبرداری ورکوي.
بندیزونه لګول، نور فشارونه واردول نه افغانانو ته ګټه رسوي او نه هم د امریکا د متحده ایالاتو په شمول نورو هیوادونو ته ګټه رسولی شي.
د امریکا د لوی درستیزانو کمیټې مشر هم د طالبانو په ادرس توندې څرګندونې کړي.
موږ باید دا په یاد ولرو چې طالبان یوه ترهګره ډله وه او پاتې شوې ده. دوی له هم القاعده سره روابط نه دي قطع کړي.
لویه پکتیا کې د عربو ګیر پاته مسافر د هوایی لارو خلاصون غواړي.
دلته دغه مسافر چې دی دا ډېر په تکلیف دي، د سدي وضع ډېره کمزوري شوې ده. چې وا تیراق قطر ته تلای شي په هغه کې بهرنیون تلای شي، امد افغانیون ویني نه شي تلای.
او طالبان وایي د داعش په وړاندې عملیات پیل کړي. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې دی او نور راپورونو تراشو، خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو. اسمت ساروان چمتو کړي.
پاکستان د امریکایي سناتورانو له لوري پر طالبانو او د هغو پر بهرنیو ملاتړو د بندیزونو د طرحې په وړاندې غبرګون وشو. د امریکا لوی درستیز وایي طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې پالي، او د استرالیا د کرکټ اداره له افغانستان سره د ټیسټ لوبې پر لغوه کولو پریکړه کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د سنا جرګې د یو شمیر مخکښو غړیو له لوري د یوې لایحې مسوده چمتو شوې چې پر اساس پر افغان طالبانو او احتمالا پاکستان د بندیزونو غوښتنه کیږي. د لایحې دا مسوده چې د امریکا د ولسمشر د یو پخواني کاندید په شمول د جمهوری پال ګوند 22 غړیو د دوشنبه په ورځ وړاندې کړه، په افغانستان کې پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړو د بندیز غوښتنه کوي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړی بلال کریمی د امریکایي سناتورانو لوري د دې لایحه وړاندې کړه د تیرو تجربو تکرار وباله چې د په وینا هیڅ ګټه نه ده کړې.
اسلامی امارات په دې باور ده چې ټول هغه موانع یا د پیشرفت په مخ کې پراته خنډونه باید د ډیپلوماټیکو لارو څخه او همدارنګه د رغنده خبرو له لارې څخه حل شي.
امریکایي رسنۍ وایي دا لایحه همداراز وړاندیز کوي چې پر هر هغه هیواد دی د امریکا مرستې ودرول شي او بندیزونه دې پرې ولګول شي چې امریکا باور لري د طالبانو ملاتړ کړی دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری د امریکایي سناتورانو له لوري پر طالبانو او احتمالا پاکستان د بندیزونو د لایحې پر وړاندې غبرګون وشوت. فواد چودری د هڅه د هند د تبلیغاتو نتیجه وبلله چې د ده په وینا د امریکا او پاکستان د اړیکو د خرابولو په هدف مطرح کیږي. زه هیله لرم چې په کانګرس کې باید جدي کسان دا قانون رد کړي. دا د امریکا او پاکستان ترمنځ واټن رامنځته کوي. موږ له نږدې کار کوو او په ځیر څارو. د امریکایي سناتورانو له لوري په وړاندې شوې لایحه کې د پاکستان نوم نه دی اخیستل شوی، خو د طالبانو د بهرنیو ملاتړ کوونکو هیوادونو یادونه شوې ده. تمره چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن، لوید رسیز مارک میلی او د مرکزی قمندان عمومي قمندان فرانک مکنزی نن د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شي. دوی پرون د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو په کمیټې کې د استازو پوښتنو ته ځوابونه وویل. مارک میلی په پرونی غونډه کې طالبان له القاعده شبکې سره د اړیکو په دوام تورن کړل. باید په یاد ولرو چې طالبان یو تروریستي تنظیم وو او تروریستي ډله به پاتې شي. دوی لا هم له القاعده سره اړیکې پرې کړې نه دي. طالبانو تر اوسه پورې د امریکا د لوی درستیز د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو پخوای دې ته ورته ادعاوې رد کړې دي. طالبانو ویلي چې هیڅ ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. د طالبانو حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د خپلو بې پیلوټ الوتکو له لورې دي د افغانستان د هوایي حریم تیری نه کوي. طالبانو تیره شپه په یوه اعلامیه کې وویل د قطر د موافقې پر خلاف د امریکا د بې پیلوټ الوتکو له لورې د افغانستان هوایي حریم د دوی په ټکو اشغال کیږي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جان کربی تیره اونۍ یوه کانفرنس ته وویل د افغانستان د هوایي حریم د کارونې لپاره د طالبانو اجازه ته اړتیا نشته. د امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت په کابل او نګرهار کې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته ځینې بریدونه کړي وو. د استرالیا د کرکټ اداره کرکټ استرالیا په روانه اونۍ کې رسمن وایي چې له افغانستان سره ټیسټ لوبه لغوه شوه. د کرکټ لوبې د مشهورې ویبپاڼې کرکټ انفو د راپور له مخې ټاکل شوی چې د افغانستان او استرالیا ترمنځ د نومبر په 28 نیټه د استرالیا په هاربرت کې ټیسټ لوبه وشي، خو په افغانستان کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د هغوی له لوري یو شمېر اقداماتو له افغانستان سره د نورو هیوادونو د مسابقو په اړه شکونه پیدا کړي دي. تر دې وړاندې د استرالیا د کرکټ ټیم کپتان ویلي وو چې که طالبان د نجونو پر سپورت بندیز ولګوي د کرکټ د نړیوالې شورا له قوانینو سره سم له افغانستان سره بل مسابقه لغوه کوي. خو وروسته د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړي وویل چې دوی تر اوسه پوری د نجونو د سپورت په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. استرالیایي رسنۍ وایي شاید افغانستان او استرالیا ټیسټ لوبه ونه شي او روانه ونې استرالیا رسمن اعلان وکړي چې دا مسابقه لغوه شوه. په پاریس کې د قضاوت نړیوالې محکمې د ایران د تیلو ملي شرکت په سبانډ 500 میلیون ډالر جریمې محکوم کړ. د پاریس د نړیوالې محکمې وروسته لدی د ایران د تیلو ملي شرکت په جریمې محکوم کړ چې د متحده عربی اماراتو دانا گاز کمپنی شکایت وکړ چې ایران د 2000 لومړي میلادي کال د گازو په قراردادونو کې خپل شبنې نه دی عملی کړی. دانا گاز کمپنی پرون سه شنبه وویل دا متحده عربی اماراتو ته د گازو د صادراتو د 25 کلن قرارداد د لغوه کولو په خاطر د ایران د تیلو د ملي شرکت د جریمه یو برخه ده. شمالی کوریا ادعا کړې چې پرون یو نوی ترجخ چټک توغنده ازمویلې ده. د شمالی کوریا د دولتي رسنوي د راپور له مخې دا یو ستراتیژیک وسته ده او هوا سونګ نومیږي. دوی هم دا ازمویلې چې دا توغنده یو له 5 تر ټولو مهمو نویو تسلیحاتي سیستمونو څخه ده چې د خپل 15 کلن پوځي پلان پر اساس جوړ کړی ده. دغه توغندي ازمیش د وسلو د ټکنالوژي په برخه کې د شمالی کوریا د پرمختګ نوې نښه ده. او فایزر شرکت او د هغه جرمنی شریک بایو انټیک ماشومانو ته د کووید 19 ضد واکسین د لګولو په اړه خپل لومړني معلومات د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته وسپارل. دغه درمل جوړوونکو شرکتونو پرون وویل د دوی ازمیشت وشوله چې دغه واکسین هغو ماشومانو ته چې عمرونه د 15 و 11 کلونو ترمنځ دي خوندي دي.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. دا خبرونه کولای شئ زموږ په ویب پاڼه کې ومومئ. آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپورته. یو شمیر جمهوری غوښتونکو امریکایي سناتورانو کانګرس ته پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د بندیزونو لګولو مسوده وړاندې کړې ده. د دې مسودې په ترڅ کې غوښتل شوی چې پر طالبانو او ملاتړو یې باید د ترهګرۍ، نشه یي توکو قاچاق او د بشري حقونو څخه د سرغړونې له امله بندیزونه ولګول شي. د سناتورانو د امریکا له بهرنی چارو وزارت هم غوښتي ټول طالبانو د پاکستان د ملاتړ په اړه د خپل ارزونې راپور ورسره شریک کړي. تفصیل په دې راپور کې
د جمریج په مشرۍ د امریکا د جمهوری غوښتونکو سناتورانو یوې 22 کسیزې ډلې کانګرس ته یو مسوده وړاندې کړې چې په طالبانو او ټولو هغو هیوادونو چې د دې ډلې ملاتړ کوي بندیزونه ولګوي. کچیر دا مسوده د بهرنیو اړیکو کمیټه تایید او بیا د کانګرس لخوا تصویب شي، پر داسې یو قانون به بدل شي چې طالبان او ملاتړي به له سختو بندیزونو سره مخ کړي. دا مسوده افغانستان کې د ترهګرۍ ضد څارنی او حساب ورکونې قانون په نوم کانګرس ته وړاندې شوی او په کې راغلي دوی له افغانستان په ډېرې بیړې له وتو وروسته د بدو پایلو شاهدان دي. د دې مسودې په دوو مادو کې غوښتنه شوې چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي وګړو په وستو کې بیړه وشي او تر خوای د دوی د افغان متحدانو لپاره د کډوالۍ د ځنګړو ویزو د ورکړې لپاره د بهرنیو چارو وزارت یو کاري ګروپ جوړ کړي. خو د دې و مادې زی مسودې 15 نورې مادې بیا پر طالبانو او ملاتړو یې د بندیزونو لګیدو، له دوی سره د نړیوالې ټولنې د مرستو څارنې او د امریکا د غیر بشري مرستو محدودیت ته ځانګړي شوې دي. د 22 امریکایي سناتورانو غوښتي چې په طالبانو او ملاتړو هیوادونو یې بندیزونه ولګول شي، خو د دې بندیزونو څرنګوالي ته اشاره نه ده شوې. په دې مسوده کې په روښانه ډول د پاکستان نوم یاد شوی او د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتنه شوې چې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ په اړه د خپلې ارزونې راپور له کانګرس سره شریک کړي. د جمهوری غوښتونکو سناتورانو په وړاندې شوې مسوده کې دا هم لیکل شوی چې امریکا د ملګرو ملتونو کې د طالبانو هیڅ استازی په رسمیت نه پیژني. د امریکایي سناتورانو زیاته کړې نامعلوم شمیر امریکایان او افغان ملګري د طالبانو تر ګواښ لاندې پریښودل شوي. امریکا یو ځل بیا د ترهګرۍ له خطر سره مخ ده او طالبان داسې مهال خپل حکومت ته په نړیواله کچه د مشروعیت ورکولو په لټه کې دي چې د ښځو ټول حقونه یې تر پښو لاندې کړي. د دې مسودې د وړاندې کولو پر مهال سناتور جیم ریچ وویل هیله مند دی چې دا مسوده به ژر تایید شي څو دوی وشي کولی د امریکا ملي ګټې خوندي او له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې افغانستان کې پریښودل شوي دي. خو طالبان بیا وایي دوی له نړۍ سره ښې اړیکې غواړي خو پر دوی د بندیزونو د لګیدو پایله نړۍ ته ګواښ بولي. د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل هیله لري نړۍ له دوی سره ستونزې د بندیزونو لګولو پر ځای له ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
اسلامي امارات په دې باور ده چې هغه فکتورونه یا هغه تجربې چې په تیر کې ګټه نه درلوده نتیجه یې نه درلوده بیا تکرارول او د هغو تعقیبول منطقي نه دي. اسلامي امارات په دې باور ده چې ټول هغه موانع یا د پیشرفت په مخ کې پراته خنډونه باید د ډیپلوماټیکو لارو څخه او همدارنګه د رغنده خبرو له لارې څخه حل شي.
د چارو شنون کې د امریکا په کانګرس کې د طالبانو ضد د 22 کسانو راپورته کېدل د دې ډلې لپاره یو ګواښ او د دوی پیل شوی نوی حکومت لخوا د بشر او ښځو حقونو په ګډون په ټولو برخو کې د شویو ژمنو د ماتېدو پایله ګڼي. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وایي که دا مسوده تایید شي طالبان هم ملاتړي به له سختو ګواښونو سره مخ شي.
په دې به غور کېږي، جدي غور به کېږي. زه فکر کوم تر ډېره بریده ممکن تصویب شي او دا به بیا د طالبانو لپاره طالبان اوس هم په نړۍ کې حتی هغه ملاتړ هېواد پاکستان هم په رسمیت نه پېژندلي نو به د رسمیت پېژندلې لارې په بشپړه توګه پر دې باندې بندې شي.
د امریکا په کانګرس کې داسې مهال د طالبانو په اړه د بندیزونو د لګېدو د قانون جوړېدو هڅه کېږي چې دا ډله د خپل حکومت لپاره په نړیواله کچه د عدم مشروعیت له ګواښ سره هم مخ ده. هغه څه چې د طالبانو واکمنۍ ته په هر اړخیز ډول سخت ګزار ورکړي. خو که چیرې د امریکایي سناتورانو دا قانون تصویب شي په افغانستان کې به د طالبانو واکمنۍ لپاره خو ستونزو او ننګونو سره مخ کړي. هغه ننګونې چې د ډلې وړاندې هم تجربه کړي دي.
و امر دل چې څه باندې شل امریکایي سناتوران سره یو خپل شوي او دوی داسې یو طرح جوړه کړي چې پر طالبانو او د طالبانو په ملاتړو بندیزونه ولګول شي. دوی په دې طرح کې ویلي چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت باید د طالبانو او پاکستان د اړیکو په اړه هم باید د خپلو ارزونو موندنې له دوی سره شریکې کړي. په همدې موضوع بیا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري هم غبرګون ښودلی. ښاغلي چودري له مشال رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې چې په سنا کې او دغه راز په ټوله کې د امریکا په کانګرس کې به ځینې کسان د طرح ته د رد رایه ورکړي.
زه هیله لرم چې په کانګرس کې به جدي کسان دا قانون رد کړي. دا د امریکا او پاکستان ترمنځ واټن رامنځته کوي. موږ له نږدې کار کوو او په ځیر څارو.
ښاغلی چودري وایي چې دغه هڅه د هند استخباراتو لخوا شوې او دوی غواړي چې په دې ډول سره د امریکا او پاکستان اړیکو ته هم زیان ورسوي. خو هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو پر ضد د بندیزونو طرحه داسې مهال جوړیږي چې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی هم په افغانستان کې د طالبانو په اړه توندې څرګندونې کړې دي. د ویلي چې په افغانستان کې د دوی شل کلنه جګړه یو ستراتیژیکه ناکامي وه. میلی دا څرګندونې له افغانستانه د امریکایانو تر وتلو وروسته د پوځي چارواکو لومړنۍ استماعي غونډې ته کړې ده. وویل متحده ایالاتونه باید څو زره پوځیان په دغه هیواد کې ساتلی وای چې د طالبانو مخې پرې نیولې وای. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر وای چې طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې لري. جنرال مارک میلی دا خبره پرون په واشنگتن کې د امریکا د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته وکړه. موږ باید دا په یاد ولرو چې طالبان یوه ترهګره ډله وه او پاتې شوې ده. دوی لا هم له القاعده سره روابط نه دي قطع کړي. زه په ناسمو نظریاتو پسې نه ګرځم چې موږ له چا سره معامله کوو. وبه کتل شي چې طالبان واک ټینګولی شي یا په دې هېواد کې کورنۍ جګړه پیلې شي. خو موږ باید د امریکا متحده ایالاتونه او امریکایان له هغو تروریستي بریدونو خوندي کړو چې له افغانستانه راځي. جنرال میلی زیاته کړه چې دا یو حقیقت دی چې القاعده او داعش دا غواړي چې پر متحده ایالاتونو برید وکړي. که څه هم اوس دا ورته اسانه نه ده خو ناممکنه نه ده. جنرال میلی بیا وویل
دا ډلې له 1200 تر 1500 میاشتو پورې په داسې سیمو کې چې قانون حاکم نه وي ځانونه بریدونو ته چمتو کولی شي. طالبانو له امریکایانو سره د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې طالبانو ژمنه کړې ده چې د القاعده په ګډون به له ترهګرو ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي. طالبان وایي چې دوی له القاعده سره رابطه نه لري. دې ډلې چې د اګست په 15 کابل ونیو دا خبره یې تکرار کړه چې له القاعده سره نه پالي. جنرال میلی د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په اړه وویل چې دښمن په کابل کې قدرت لري.
It is obvious.
دا ښکاره ده، یو مخ واضح ده چې په افغانستان کې جګړه هغه سي ختمه نشوه چې موږ غوښته او طالبان اوس په کابل کې واکمنان دي. جنرال میلی ده هم وویل چې په کابل کې د حکومت د ماتېدو د مخنیوي لپاره لږ تر لږه 2500 امریکایي سرتیرو ته اړتیا وه چې په افغانستان کې پاتې شي. د ده په باور لویه تېروتنه دا وه چې افغان پوځ داسې چمتو شوی و چې تر حد زیات یې پر امریکایي پوځیانو او ټیکنالوژي اتکا کوله. سربیره پر دې چې د امریکا د مرکزي قمانداني قمندان جنرال فرانک مکینزی د سینا په دې غونډه کې د جنرال میلی دا خبره تایید کړه چې یو شمېر پوځیان باید په افغانستان کې وای. سناتور ټام کاتن جنرال میلی ته وویل چې کله ستا خبره ولسمشر بایډن رد کړه او ستا دا وړاندیز یې ونه مانه ولې دې استعفا نه کوله. جنرال میلی چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت هم لوی درستیز و په ځواب کې وویل چې دا د ده مسؤلیت دی چې ولسمشر ته هغه خبره وکړي چې ده ته تر ټولو ښه ښکاري، خو دا حتمي نه ده چې ولسمشر به د ده له خبرې سره موافقه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
وسم د کابل د نړیوال هوایي ډګر په اړه درته وایو. د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکي ادارې ویلي چې مالی ملاتړ ترلاسه کړي د کابل نړیوال هوایي ډګر پروازونه به په یو کال کې نورمال حالت ته ستانه شي. د یادې ادارې د عملیاتي موینات سرپرست کپټان غلام جیلانی له سی سی ټی وی سره په مرکه کې ویلي د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره هممهاله د یاد هوایي ډګر ډېرې برخې له منځه ولاړلې چې ورسره د رادار چې د هوایي ډګر یوه مهمه وسیله بلل کیږي ډېری برخې هم تخریب شوي دي. دوی له دې وړاندې ویلي چې هوایي ډګر د ورځې لخوا پروازونو ته چمتو کړی، خو وایي چې په بشپړ ډول یا 24 ساعته فعالیت وخت او دغه راز تخنیکي مرستې ته اړتیا لري.
په کابل کې د حامد کرزی له نړیوال هوایي ډګر دا مهال د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو پورې محدود کورنۍ او نړیوال پروازونه ترسره کیږي او لا هم په بشپړ ډول د پروازونو لپاره نه دی چمتو. د دغه ډګر د بیا رغونې په برخه کې چارې تر یو بریده بشپړ شوي، خو رادار چې د هر میدان لپاره مهم سیستم دی له منځه تللی او دا مهال د یاد سیستم د نشتون له امله پیلوټان د خپلو سترګو په وسیله د پروازونو لړۍ جاري ساتلی. کپتان غلام جیلانی له سی سی ټی وی سره په خبرو کې ویلي د رادار سیستم بیا رغونې لپاره مالی ملاتړ ته اړتیا ده. د نوموړي په خبره د ملاتړ په صورت کې به په یو کال او له هغه پرته به د یاد سیستم رغول له 3 میاشتو بیا تر 2 کلونو پورې وخت ونیسي، چې په رغېدو سره به بیا له نوموړي هوایي ډګر 4 ساعته الوتنې کیږي.
د ترمیم موضوع یې تر اوسه تر کار لاندې دی چې هغه هم ټول فنډ ته ضرورت لري. نو داسې تقریبا به درته ووایم چې که چیرې مکمل فنډ موږ ترلاسه کړو نو په یو کال کې، او که فنډ ترلاسه نه کړو امکان لري چې 1 کال 2 کاله وخت وغواړي چې میدان په ستاندرد مکمل د ټولو ملکونو په سویه یو
د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې د معلوماتو له مخې د رادار د نوي سیستم جوړولو په موخه تیر حکومت له فرانسې هیواد سره تړون کړی و چې 3 میاشتې وخت یې نیوه، خو د نظام د بدلون له وجې عملي نه شو. مخکې ویل شوي و چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د وروستیو ویجاړیو په تخنیکي بیا رغونه کې قطر او ترکیې مرسته همکاري کړې وه. بلخوا تازه د افغانستان د هوایی حریم په اړه هم طالب چارواکو اندېښنې مطرح کړي او د امریکا متحده ایالات یې تورن کړي چې د افغانستان په فضا ناقانونه الوتنې کوي. طالبانو د سیشنبې په ورځ په همدې تړاو یوې رسمي اعلامیه کې ویلي د افغانستان پر فضا د امریکایي ډرون الوتکو پروازونه د ټولو نړیوالو قوانینو او دوحې تړون خلاف عمل دی او پر دغه هیواد یې غږ کړی چې خپلو تعهداتو ته ژمن او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ عمل وکړي تر څو له بدو پایلو مخنیوی وشي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې د افغانستان په فضا د امریکایي بی پیلوټ الوتنو پرواز له کومه ځای کیږي د طالب چارواکو نظر ولرو، خو له هڅو سره سره بریالي نشوو. طالبان دا اعلامیه داسې مهال خپروي چې د امریکا د دفاع وزارت وین جان کربی تیرونی یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د افغانستان له هوایي حریم څخه د استفادې لپاره دوی د طالبانو اجازې ته اړتیا نه لري. امریکا تیره میاشت په کابل او ننګرهار کې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله بریدونه کړي دي. امریکایي چارواکو تایید کړی دی چې د اګست پر 9 په کابل کې دوی د بی پیلوټ الوتکې په برید کې 10 ملکیان وژل شوي دي.
و موریدل چې د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي چې د کابل هوایي ډګر به شاوخوا یو کال وخت ونیسي چې الوتکې پکې 44 ساعته فعالیتونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې هغه مسافر بند پاتې دي چې دوی نورو هیوادونو کې ژوند او کار کوو او د رخصتۍ په هدف افغانستان ته تللي وو. له دې ډلې په خوست او مجموع کې په لویه پکتیا کې زرګونه هغه افغانان چې د عربو په مسافرۍ باندې بوخت وو، دوی اوس په افغانستان کې بند پاتې دي او دلته له ځایي چارواکو غواړي چې ژر تر ژره هوایي لارې ورته خلاصې کړي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
خوست او لویه پکتیا چې په عربي هیوادونو کې زرګونه مسافر لري، د هغوی له جملې وطن ته راغلي ویزه لرونکي کسان له څه مودې راهیسې هوایي پروازونو ته په تمه دي تر څو بیرته اړوندو هیوادونو ته لاړ شي. دوی اندیښنه څرګندوي که پروازونه نور هم وځنډیږي، د عربي هیوادونو د سلګونو مسافرو ویزې به وسوځي او له دې کبله به ډېر شمېر کورنۍ هغه د څه ناڅه ګټې وټې ځای هم د لاسه ورکړي. یاد خوستوالو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له طالبانو او د عربي هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې دوی ته د تګ لاره چاره پیدا کړي.
د مسؤلینو نه مو جدي غوښتنه ده، هغه د خارجو ممالکو یغې مسؤلینو نه مو جدي غوښتنه ده چې موږ ولته مړی پروته دي په سلاجو کې او بندیون مو دي په جیلخانو کې، یغې د پوره څه سهولت پیدا شي. ان په دوبۍ کې او په سعودیا کې په کویت کې په قطر کې داسې نورو ممالکو کې موږ بندیون دي مړی دي اگر انتقال شي دلته دغه مسافر چې دی دا ډېر په تکلیف دي، لکه اقتصادي وضع ډېره کمزوري شوی دو او بل دا خبره کومه چې وا تیرا کویټ ته تلای شي، هغه ته قطر ته تلای شي، په یغه کې بهرنیون تلای شي، امد افغانیون ولې نه شي تلای.
ویزلرن کې خوشحال وای په پایل کې د کورونا ناروغۍ له وجې بندیزونو او وروسته بیا په افغانستان کې د نظام په بدلون سره ډیری نړیوال هوایی پروازونه بند شوي او د دوی د ستنېدنې مخه یې نیولې ده. یو بل کس ولی نیازی وای کچېرې دوی ته پرواز برابر نشي نو د دوی ویزې خرابېږي.
موږ طالبان ورونه ته دا سوال کوو چې موږ ته د لارې غم وکړي، موږ مسافر خلک یو، نو موږ کامې ختمېږي په وطن کې چا کار وطن یا چا دوه وطن دي چې چا ته میاشتې وطن دي خپه تانګ یو. موږ ته نړیوال دا تک وطن نیسي چې تاسې واکسین نه ده لګولی، تاسې بارکوډ نه لرئ، د موږ واکسین والله چې په دا مټ کې مو لګولی وي، په دغه هسپتال کې واکسین هر شی مو لګولی، خو موږ ته د نوره د جاز غم وکړي، د هوایي میدان غم دې راته وکړي.
حبیب منګل یو بل کس دی چې له عربي هیوادونو کورته پر رخصتۍ راغلی، خو د رخصتۍ هغه قانوني وخت یې لا دمخه پوره شوی دی. دی وایي
د اوته میاشتې کېږي چې سعودي عرب نه راغلی، شپږ میاشتې جوټي به اوته میاشتو ته ورسېده، زه هم خاتمې دي او چوټۍ هم خاتمې دي، هېڅ پروازو پته نه لګېږي چې موږ ته پروازونه خلوص شي. اماراتو نه دا خواهش لري چې موږ ته پروازونه خلوص کړي، پاکستان نه خلوصېږي، ایران نه خلوصېږي، تاجکستان نه خلوصېږي، افغانستان نه ولې نه خلوص.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي د ویزه لرونکو خوستوالو یاد ستونزې له اړوندو ادارو سره شریکې کړې دي. د طالبانو لخوا خوست والی مولوي محمد نبی عمری وویل
د اسلامي امارات په کچه دې کې شک نشته چې مشرانو د هغوی سره تماسونه نیولي دي، نو دا خلک چې ټول اسناد لري د هغې ملکونو خامې لري، دوی هم به په دې کې همکاري وکړي، ځکه دا هم خوار او غریب او مسکین خلک دي. دغه ورونه چې دلته انتظار دي هغه هغې هیوادونو ته چې اسناد یې لري هغوی ته یې بوزي.
له وروستیو 15 لسیزو په ځانګړي ډول د خوست زرګونه خلک عربي هیوادونو کې په کار او مزدورۍ بوخت دي. دوی عموما په شپږ میاشتنیو رخصتیو کورونو ته راځي. پخوا ډېر تګ او راتګ د پاکستان په لاره و، خو اوس وخت کې ډېری مسافر په کابل تګ او راتګ کوي. له هغه وروسته چې د خوست هوایي ډګر پرانستل شوی، څو ځلې مسافر په دې ځای هم دې ولایت ته راغلي دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خپرونه کې واوري.
The
دویم نیمایی که در تا پا جوان پا شیبو که پروگرام سر بیره بشری حقونه هم لرو هیله ده چه ده خبروانه در پای از مگ ملتیاو که او ده پروگرامونه هم را سره واوری. طالبان سره لده چه داعش ده افغانستان او ده غر از خپل واکمنی لپاره یه وجیدی ننگوانه نبولی، خو وای چې په افغانستان کې د دغه ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. دوی وای چې په کابل او دغه راز ختیځو ولایتونو کې د دې ډلې پر ضد پیل شوو عملیاتو کې لاسته راوړنې لري او لسګونه مشکوک کسان یې نیولې دي. د داعش ډلې له خوا نه په دې وروستیو کې په کابل او ننګرهار کې بریدونه هم وشول چې طالبانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. تفصیل یې د احمد شیبر په راپور کې اورو.
طالبان په افغانستان کې د داعش د لسګونو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د طالبانو ځانګړو قطاعاتو په ننګرهار او کابل کې د داعش پر ضد عملیات کړي دي. د تیرې اونۍ په وروستیو کې په جلال آباد کې د شپږ کسانو جسدونه پیدا شول او روانه اونۍ په دغه ښار کې بې چاودنې یو طالب ووژه او د درې طالبانو په ګډون یې وطنه ټپیان کړل. طالبان وایي چې دا د داعش کار دی. داعش بیا په جلال آباد کې د 35 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د شاغلی کریمی په باور د دې سربیره داعش خراسان څنګه د افغانستان لپاره یو ګواښ نه دی.
د داعش په نوم کومه فتنه چې په هیواد کې نوم اخیستل کېږي هغه اسلامي امارت ګواښ نه ده او دغه هغه کوم فزیکي شتون د هیواد په هیڅ نقطه کې نه لري. د اسلامي امارت مجاهدین د هیواد په ټولو برخو باندې بشپړ کنټرول لري. ځینې واړه واړه تحرکات چې پاتې په ځینو سیمو کې رامنځته شوي دي هغه مخکې له دې چې هغوی یو پلان ترلاسه نیونیسي یو تعدید پیش کړي په زیاتره مواردو کې د اسلامي امارت مجاهدینو له لورې څخه د لمونځ وړل شوي دي. ډېری کسان چې له شمېر یې لسګونه ته رسېږي نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، تر اوسه د داعش له لورې تر ټولو لویه حمله د کابل په هوایي ډګر کې د تېرې میاشتې انتحاري حمله ده چې د دې ځان وژونکي برید له امله شاوخوا 1.5 افغانان او 14 امریکایي سرتېري ووژل شول. داعش په 2015 کال کې هغه وخت چې دا ډله په عراق او سوریه کې پیاوړې وه او د امریکا او د هغې د متحدانو له لورې ځپل شوې نه وه، په افغانستان کې د خراسان په نوم خپله څانګه فعال کړه.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeorl.org.
اوریدونکو پر انځورونو سربیره تاسو د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته پیغام سپتون کی ماشين کې خپل غږ هم سپتولای شي. موږ به درته په بیلابیلو خبرونو کې خبرو. اوس هم ځینې دا پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
سلام وختم په خیر. ما دغه مسکندونه دی را پیغام لرم چې په ګانو لسوالی کې سیزنه شونځي پیل شي. په ډېر وخت کې چې مکتبونه بند دي، شونځي بند دي، انجنو د القان عنده مور خرابه که باید مکتبونه بند شي را پیل شي. ډېر سیزنه شونځي په ګانو لسوالی کې د ډېر وخت کې چې مکتبونه رخصتۍ ته د کرونا له امله یو کار مدري نه سي رخصتي و بیا جنګونه سره اوس چې جنګونه پای ته ورسېد امنیت راغلی کورونا رخصتي مې ته وایي اوس باید ښوونځي ژر د زره پیسې مننه جنګوي.
السلام علیکم. زه څنګه یم؟ د لغمان ولایت څخه مې تاسو ته دغه میسج دی ښه ده. محترمه، د مونږ د دې افغانستان د اسلامي امارت څخه په دې درنه خیله ده چې تر څو پورې د پوهنتونونو دروازې، البته دولتي پوهنتونونو دروازې، ژر تر ژره د متنونو په وړاندې خلاص کړي. که څه هم حالات ډېر بحراني دي، په سلګونه زرګونه محصلین روان دي او په ټوله کې استادان روان دي د خارج څخه فرار، د وطن څخه فرار کوي، خارج ته درومي. نو که دغه پروسه همداسې دوام ومومي، ممکن هېواد لا له بحران سره مخ شي. نو زمونږ هیله او زموږ خواهش هم دا ده د افغانستان د اسلامي امارت څخه تر څو پورې دغه د پوهنتون دروازې زر تر زره د محصلینو او د استادانو په وړاندې خلاصې کړي، تر څو پورې موږ خپل درسونه په حضوري شکل سره پر مخ یوسو. مننه.
زه جان محمد د ننګرهار نه خبرې کوم. زمونږ په دولت باندې معاشونه پاتې دي، هغه دولت چې سکوت یې وکړ هغې باندې زمونږ د دوه میاشتو معاشونه پاتې دي. نو مونږ د طالبانو د دولت نه غواړو چې مونږ ته هغه دوه میاشتې معاشونه راکړي، او مونږ د دوه میاشتو کې وظیفې اجرا کړي او هغه هم په دولت باندې پاتې دي. د دوه میاشتو معاشونه هغه باید چې راکړي مونږ ته. وسلام، ډیره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
څلور نیمه بجې کېدونکې دي، راځي چې لاند خبرونه له اسمت ساروانه واورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری د امریکایي سناتورانو له لوري پر طالبانو او احتمالا پاکستان د بندیزونو د لایحې په وړاندې غبرګون وشود. د امریکا د سنا جرګې یو شمېر مخکښو غړیو له لوري د یوې لایحې مسوده چمتو شوې چې پر اساس پر افغان طالبانو او احتمالا پاکستان د بندیزونو غوښتنه کیږي. تمره چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن، لوید رسیز، مارک میلیا او د مرکزی قمانداني عمومي قمندان فرانک مکنزین د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شي. د طالبانو حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د خپلو بی پیلوټ الوتکو له لوري دي د افغانستان د هوایي حریم کیرای نه کوي. د استرالیا د کرکټ اداره کرکټ استرالیا به روانه ونې رسمن ووایي چې له افغانستان سره ټیسټ لوبه لغوه شوه. په پاریس کې د قضاوت نړیوالې محکمې د ایران د تیلو ملي شرکت په 1.5 میلیون ډالر جریمه محکوم کړ. شمالي کوریا ادعا کړي چې پرون یو نوی ترشخ چټک توغندی ازمویلی دی. فایزر شرکت او د هغه جرمني شریک بایو انټیک ماشومانو ته د کووید 19 ضد واکسین د لګولو لپاره خپل لومړني معلومات امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته وسپارل، او د ویډیوګانو د شریکولو پلیټ فارم یوټیوب دوه چینلونه چې په جرمني ژبه مواد خپرول او د روسیې د دولتي رسنۍ راشیا ټوډی یا آرتی مربوطو ډیلیټ کړل.
تاسو کولی شئ دا خبرونه په تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې ومومئ، آدرس یې azadiradio.com. د کونړ په مرکزی روغتون کې ناروغان د درملو له نشټوالي او روغتیایي کارکونکو بیا د ماشونو له نه ورکړې شکایت کوي. ناروغان او پیوازان وایي ټول درمل ورته له بازار لیکل کیږي، او کوم خواړه چې په خوا ناروغانو ته ورکول کېدل هغه هم اوس نشته. د دوی په خبره کې د چا ناروغ سخت وي او په اسداباد کې درملنه نه کیږي، نو اړ دي چې امبولانس ته تیل واچوي او بیا د امبولانس د دوی ناروغ له کونړ نه ننګرهار ته انتقال کړي. په دې اړه پام وکړئ، د راپور ته او ورپسې دوه اونیس پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې له یاده ما باسئ.
دا د اسداباد مرکزی روغتون دی چې پکې ناروغانو او د هغوی پیوازانو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. ناروغان د درملنې لپاره راغلي او هر یو د دې په انتظار دی چې ډاکټرې معاینه کړي او له روغتون ورته درمل ورکړي، خو په روغتون کې داسې درمل نشته چې د ناروغانو رنځ او درد پرې راکم شي. حضرت ګل له وټپور ولسوالۍ روغتون ته خپل ناروغ رابسته، خو وایي درمل نشته او ګڼ کسان د دې وس هم نه لري چې مریض ته له بازار دوا راونیسي.
ما یو مریض راوسته، ما ته پرچوري کړه چې دوایانې سره دلته نشته دی او بار نه واخ، او خلک بې وسه او بېچاره دي، غریبانان طاقت دي نه لري چې دوایانې ځان ته واخلي. په دې خاطر اسپتال ته مراجعه کړي چې دلته مونږ ته دوایانې راکړي. وایي چې امبولانس سره تیل اچي سره دونه وسه او توان کپخانې سره نشته دی چې مونږ امبولانس ته تیل واچو تاسو انتقال کړي. نو د مریض پریوار مجبوره ده چې امبولانس ته تیل واچوي او هغه خپل مریض انتقال کړي.
غلام محمد د مروري ولسوالۍ وسیدونکو دی، وای پوخه روختون کې د درملو ترڅنګ ناروغان ته زیاتې سانتیوي موجوده وي، خو اوس هغه ټولې په نشته حساب دي.
به هغه لوازم چې مخ کې د مریضانو ته بتیا دل هغه وس نشته دي، ا د وای د ډوړې دي نور زیات امکانات چې مخ کې وو وس نشته دي، ډېر مشکلات سره مخ کې مریضان مخ کې غو امبولانس به امکانات زیاتو خو سیستم نشته دي. مریض دی په ستامه کې ملکی خو دلته مړي، ځکه د وړو کم امکانات دلته نشته.
دوی له طالب چارواکو او نړیوالو مرستندوی ټولنو د یادو ستونزو د حل غوښتنه کوي. دلته یوازې ناروغان او د هغوی پیوازان ستونزو سره نه دي مخ، بلکې ډاکټران بیا د ماشونو له نشټوالي سر ټکوي. د ډاکټرانو په خبره چې درې میاشتې ماشونه نه دي اخیستي او د ماشونو نشتون کړاوونو سره مخ کړی دي. طالب چارواکي هم په مرکزی روغتونونو او د ولسوالیو په روغتي مرکزونو کې د درملو او نور اړینو موادو کمی مني او وای د یادو ستونزو هواري لپاره لټولو نړیوالو مرستندویانو د مرستې غوښتنه کړې. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل
کونړ کې واقعا چې دغه د صحت په باره کې مشکلات شته دي، هغه یو د دوایانو کمی دی، بل د ډاکټرانو هم دغه شان د شخصي شتورونو نو ته دوایانې لیکي، نو دا ستونزه شته دی. څومره مرستندویه موسسات دي یا نور نړیوال سازمانونه دي چې باید هغه زمونږ د عوامو ولس دغه مشکلات په نظر کې ولري او دغه مشکلات د حلولو کوشش وکړي.
د کونړ په مرکزي روغتونو او روغتي مرکزونو کې خلک د درملو او ډاکټرانو د ماشونو له نشتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد له نورو برخو هم ورته شکایتونه راپورته شوي. که څه هم چې د قطر په ګډون څو هیوادونو افغانستان سره د خوراکي موادو او درملو کومک کړی، خو اوسنۍ ستونزو ته په کتو دغه مرستې بسیا نه کوي او د روغتیا برخې نړیوالو مسؤلینو اندېښنه څرګنده کړې چې که چېرته دغه جګړه ځپلي هیواد سره عاجلې مرستې ونه شي، نو افغانستان به انساني ناورین سره مخ شي.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې ښه راغلاست وایو او خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډېره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهربانی که تاثیر توازی کړی.
دستاسو د سوال په جواب کې باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د درې سلویختمې مادې پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوی ده او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطه او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکی او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضی صاحب رازو د اسلام د نظره به وڅېړو چې اسلام د زده کړې په حق البته څه دلایل لري او څه ویل شوي دي په اسلام کې.
د اسلام له نظره غوږ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونو باندې او یو حدیث باندې خبر وکړم چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډیر خبرې کړې دي چې دا په دې معنا ده چې اسلام للوست خشرو کرده. دوهم آیت ده قرآن عظیم الشان آغا ده چه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی اسلام پا دیوانده تاکید کهی چه حقا کسان چه لیک لوست ازده کرده دی حقوی ده حقا چا سره چه لیک لوست ازده ندی دوی سره برابر ندی، آغا چا چه پوهاوی لری آغا چا چه پوهاوی نلری دوی سره برابر ندی. دا دوهم آیات. او دریم موضوع اغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلمان هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیاتونه او یو حدیث پر روښنایي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره خالی کر لري او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې او کولای شي چې نور ته د روښنایي لاره وروخی.
فرضیه حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تضمینولو لپاره زمينه مساعده کړي.
په نړۍ کې حکومتونه خاصتا هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیر لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او که نړۍ سره ژوند غواړي، باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده، هغه ته ډیر احترام وکړي، چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاو لري، هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روحنایی کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي. او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري، هغه مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي، باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي. او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
سره له دې چې فرضي سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي، همدارنګ په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډیر تاکید شوی ده، نو ولې بیا په ځینې مواردو کې د ذکر د پاره خنډ جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي ذکر ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډیر لاملونه لري. خو کولای شو اوس وخت کې په ډیر لاندې وایو چې یو خو هغه هوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه هوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکړي، هغه د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هوادونه محکومی. دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي، اسلامی دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي، د دوی پر اساس باید خپل چلن نظم کړي او ټول وګړو ته، ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي، د تعلیم د زده کړې حق باید ور.
همدارنګه راځو کورنۍ ته، چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تضمینولو لپاره زمينه برابره کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعدو پرانا کې او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانا کې یا اخلاقي قواعدو یا اخلاقي ژوند پرانا کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کی، زمینه برابر کی. دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغه ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کی. کدوی دې حق ته توجه ونه کړي، نو کېدای شي چې یو نیمګړی یا ناقص جامعه ترینه جوړ شي او په آینده کې دیو کشور دیو هیواد په سطح ناورینونه رامنځته کی او ډیری انسانانو د دې له وجې نه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته.
زما پیغام ټولو افغانانو ته او پنهړی کې ټولو انسانانو ته دادی چې راځي چې د دې اساسي بین المللی اسلامی ملی اخلاقی مهم ته توجه وکړو او خپل اولادونه په هر شي وچ کېږي. کېدای شي چې ځینې حکومتونه ځینې حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي، خو موږ او تاسې کولی شو چې په خپل سایه تلاشو باندې په خپل کورونو کې دا زمینه مساعده کو چې تر څو چې په آینده کې موږ او تاسې داسې انسانان په دې ځمکه کې ونه لرو چې هغوی د لیک لوست نه محروم وي.
ډېره زیاته مننه کور ودان فرضي صاحب، ډېره زیاته مننه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بشه
خالو نه واره شنه خالو نه بزنه خاله نو کاری به کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
مسافر پلی
مسافری سخت خواری ده، باران به وری چوک به زای ندر کوینه.
مسافری پر اختیه هم چه سخت خواری ده. نن مو ده مسافری پر تاریخ خیگنو او سنزو خبره بود. تاسو څنګه؟ آیا کله مسافر کرده؟ له سفر او مسافرت څخه مو څه زده کړی دي؟
د ډیر تاریخي آبادتو سره او ډیر تاریخي آثار سره بلد فلم لنګدې مې ولیدل.
افغانان د سفر پر وخت کوم دودونه لري؟
مثال یو زوی له کور څخه وزي، مور هغې ته قرآن شریف راخلي او هغه سر باندې نیسي.
د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري؟
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي. لیکوالان داسې طایفه ده چې هغه سفر وکړ د خپل سفرونو نښې پرېږدي.
نن پام دې اکل خبرې کوو. په پایل کې د سفر لرغونتوب په تمکیدو، ورپسې د مسافرت پر وخت ستونزې چیرو، د سفر په ګټو هم خبرې کوو او هغه پخوانی رواجونه چې د سفر پر مهال کېدل درته باندې کوو. له آزادي رادیو سره اوسئ.
دغه څوک په سفر ځي کور خالی شو، خړپړې دخو نه دروازه.
قدر من اوردونکو، سفر یا لخپل اصلی ټاټوبې څخه لري کېدل له آدم څخه نیولې بیا تر دې دمه دود دی. مسافري که په خپل هیواد کې دننه وي یا هم بهر، د انسان د زړه وینې وچوي. له بلې خوا بیا مسافري انسان د ژوند له هسکو او ژورو سره بلدوي، پوخي کړي او د دردونو او کړاوونو پر وړاندې غښتلی کړي. په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر 55 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال د نمانځنې په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اګست په 13مه پلای یا پیاده د مونترال له ښار څخه پیل کړ. نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټ وشکول. د یاد کاناډایي وګړي سفر 12 کاله ونیول او په دې 12 کلونو کې 4 هیوادونه ګزوپال کړل. د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیږي؟ دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلي دي. د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي.
مسافر تسوې خواره زسوم،
مسافر تسوی خوار زسوم خوار دی مور سا چی سفر تا دیلی جنه تر میلاد چلور زرکال پخوا موش دا اریان سفرون لرو چی اغا دورال دا غرون و سایبیریا و افقازو دا دغسیمو چخ راله پا دوستانی افغانستان و هندو پا دغسیمو که پتفر لسم میلادی پیری که دا ایتالیوی مرکوپولو سفرون و تر اغرا روست موش پا پینزلسم میلادی پیری که دا ابن بطوتا سفرون لرو کریستوفر کلمب او واسکو دوگاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکوه سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راشي یا په دیني موخه وي مذهبي موخو باندې وي یا په اقتصادي موخو باندې وي او یا هم په سیاسي موخو باندې به وي
په پخوا وختونو کې چې د تیارې سفرونه نه وو یا که وهم ډېر به کم کېدل نو خلک به پیاده یا هم د څارویو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته تلل د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلې د کابل د کارتیناو اوسینکی زاهد وحیدی وایي چې ده د غریبۍ له وجې مسافرت کړی و نوموړی هغه ستونزې یادوي چې دی ورسره مخ شوی و
په ماینتابه مې ښځه کړې وه د یو ملک لور مې وکړه د ډاکټر نجیب په وخت کې ما نه 15 لکه روپۍ واخیستې بیا چې زه کله مسافر شوم بېرته چې ترغور راتلم انۍ مې مړه وه د پلار ادې مې مړه وه نیکه مړ و ډېر خلک دوستان مړه شوي و مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده خوب مې لیده چې خره باندې م کته کېښوده ښه بلستنه مې پرې واچوله پخوا خو وطن کې موټر نه و پښته تلفونه به په خلو تلو راتلو خو بالا مې شاته سپاره وه اولادونه نه و زه مخکې سپورم بیا که را دلته خلې تور وخورم داسې په خوب کې وخت چې راجع شوم یو چټي م داره کمپله راسره پرته وه په بل وطن کې مسافرۍ کوم نه خره وه او نه د معشقه وه هېڅ هم نه و دلته م د ګلانو لاونه کوه پردي خلکو سره م مزدوري کوله د خپلې مور د ډوډۍ د دسترخوان په ارمان دو د ورکې کاسې د مسافرۍ ناقص ژوند
چې مخکې به خلکو ډېر مسافرت نه کوه نو که به یو څوک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم تلو نو کورنۍ ته به یې سفر ډېر سخت ښکارېده بیا به چې له سفر څخه راغی کور کلی به ورباندې راټول و او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکی حکیم د خپل سفر پاکله وایي
زما لومړی ځل و چې لرې ځای ته مې سفر وکړ نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کلی له مینځلو سره مخامخ شولم نو ما اول کې فکر کوه چې دا به ساده وي دومره به مشکل نه وي خو چې کله مې کالی ومینځل او خلاص مې کړل داسې یو څو دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کېږي د هغوی یو تصویر باید په ذهن کې وي نو دغه زما دپاره ډېر ښه سفرونه وو ډېرو تاریخي آباداتو سره او ډېرو تاریخي آثارو سره هلته بلد شولم له نږدې مې ولیدل
د افغانستان اکثره خلک د سفر پر وخت بیلابیل دودونه لري لکه مسافر پسې اوبه اچول د قرآن شریف له لاندې درې ځله تېرېدل او داسې نور د وردګو اوسیدونکو تمنا د خپل اورواجونو په باب غږیږي
خیب خبرون ته ګدو بسم الله وای بیا لغه وروسته اتل کرسی درې ځله وای خپل کور باندې کوف کو کچېر کور تنا پات کیږي چې الله پاک حفاظت وکړي او خپل ځان باندې کوف کو چې لار کې کوم مشکل اندې سره مخ نشي او اوبه په سیا چوي اکثرا او دا وروجونه هم شته چې اکثرا کورونه ځان سره یاسین شریف اخلي چاخو ځان سره اخلي ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګڼي
سفر او مسافرت په اسلام کې هم یاد شوی دی دینی عالم میرجان وایي چې دینی کوکارونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري
یو خو هغه دی تعلیم لپاره ځي پر هغه باندې ثواب مرتب دی او بل هغه سفر دی چې هغه ځي دپاره د یو نفقې خپل د یو ځان و فرزند د اولاد لپاره یو نفقه پیدا کوي پر دې باندې هم ثواب مرتب دی او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره چې مثلا سړی ځي اروپایي مملکتو ته خپل شکرونه وایي او کور ځان و فرزند یې دلته پرې ایښی وي وشاته نو پر دې باندې درته ووایم نه ثواب مرتبه دی بلکې آزاد مرتبه دی دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره او که په سفر کې وي درته هم برقم اخلاق دی یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي اوس محمد رسول الله سفرونه کړي دي د غزا سفرونه کړي دي یوې تجارت سفر کړي دي د تجارت سفر یې په هغه وخت کړي دی مجرد و هیڅ متنهی نه و کومه ښځه و کوم شی نه درلود او کوم وخت چې درته وایم بیا سفرونه یې د جهاد لپاره کوله بعض وخت یې خپل چا سری هم د ځان سره دی وو
او
عادي خلق سفر کوي ورسته له یو څه وخت د مسافرت ټول خوږې او ترخې خاطرې هېرې وي. خو لیکوالان دا چې د سفر پاک له سفرنامې لیکي، پیښې، سختۍ او د سفر ښېګڼې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو درجوي. په دې اکله مې د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفیع سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
که تاسو د ځان پاک لره ته وایې، آیا کله مو چې سفر کړی، سفرنامه م چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامې م کتلي دي، سم داسې جالب پکې پیدا کړی دي؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دي، یوه د هند کو نامه په نامه ده چې ما چاپ کړي. په نثري لیکلي، په ډېر خواږه نثري لیکلي، په داسې نثري لیکلي لکه اوس موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې ګیر شوی ده، د هندوکش کې ملګري ورسره دي، ډوډۍ نه لري، مازیګر هم دی، یخه شپه هم راتلونکې ده. دای وایي چې زه په نمانځه ولاړ وم، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غم وخوري. چې سلام یې وګرځاوه، یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته مې چې د پسه پسه ورکوي، هر څو چې بایه قوام اخیست پسه مې حلال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلې ده.
تاسو چې کله سفر کوئ، یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځای مسافر کېږي، هلته څه ډېر زیات درته سختي که نه؟ د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا هغه د تاسو په سفرنامه باندې مسار کوي.
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعه من السقر، وی سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بله مقوله شته چې سفر وسیله الظفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دواړې سمې دي، زحمتونه هم لري لیکن ډېر کامیابۍ هم لري. سړی ډېر څه پکې ویني. نه په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کېږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصېږي؟
لاره ورته خلاصېږي. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي، هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي، د سفرنامې د لیکلو چل ځینې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کېږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده. په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه چې غوښتنه وکړو په مسافرت کې مو چې شعر ویلی، بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده، کوم څه مو په ذهن کې ستاسو راته وایي؟
زه چې هلمند ته تللی وم، لومړی ځل و چې ما د لمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل، او بیا مې غوته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم، د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه، چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو، را یادوي هغه زاړه او پخواني وختونه. هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې، پکې سندرې او یادونه د پرون کوي. د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی، څوک چې د ژوند آرزو په زړه کې لري یون کوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې له سفر او مسافرت څخه خوږې خاطرې ولري، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
مر گیا تمہارا مطلب کا جان
Thank you.